په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه لبوريوال کاکړه اور.
د مهم خبرونو سره ټکي د پېښور په ارمی سکول کې د وجلسو ماشومان او کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو په اړه د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنۍ امنیت چارواکو د کندهار پر هوایي ډګر د برید یو شمېر لاملونه په ګوته کړي دي. امریکا او روس د داعش پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته نوی قرارداد وړاندې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور په ارمی سکول کې د وجلسو ماشومان او کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل مرکزي او صوبایي حکومت دوی ته د انصاف ورکولو لپاره اړین ګامونه نه دي اخیستي.
کل تیرو دونه پسم د دې ماشومانو د ویني تپوس چانه دې کړي سو سپورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه اف آی آر درج کړ شوی دي او نه مجرمان نیولې شوی دي او نه سزا ورکړې شوی دي خلکو ته. دا زمونږ بنیادی مطالبه او ځکه مونږ د احتجاج کړو مونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندي لګولې ده چې مونږ هغه ته نشو راتلې ولې چې مونږ سوال کوو مونږ تپوس کوو د خپل بچو د وینو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر او د واکمن تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر ویلي چې د شهدا فورم د غوښتنې پر مخ وړلو لپاره به د ټولو ګوندونو یو کمیټي جوړوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ تر دې وړاندې ویلي وو چې د پېښور پر سکول برید کې ککړ ځینو کسانو ته یې نه پانسۍ ورکړې ده. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته په ورکړل سوو اختیاراتو کې کمی کړې ده خو د هغوی د فعالیت موده یې تر یو کاله غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو د تشدد کوونکو مجرمانو په نښه کول دي. دا پریکړه د اسمبلی په غونډه کې د رایه اچونې له لارې سوې ده. د نوې پریکړې له مخې رینجر ځواک اوس یوازې په هدفي وژنو کلنګ اخیستنې د پیسو لپاره تښتونې او فرقیز وژنو کې مشکوک کسان نیولی سي. د رینجر ځواک په دې ستاینه کېږي چې په 2015 کال کې یا په کراچۍ کې د وژنو لړۍ تر ډېره حده کمه کړې ده خو پر دې ځواکونو دا تورونه هم لګول کېږي چې ماورا عدالت وژنه کوي او د اپوزیشن فعالان په نښه کوي. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټیکسونو له لارې یې پر ولس نور بوج اچولی دی. یادې کمیټې د نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټیکسونو پریکړه بیرته واخلي. دا یادې کمیټې مشر سلیم منډوی والا ویلي چې حکومت د مارشلا غونډې د پارلمان له سلا مشورې پرته پر خپل سر پیسلې کوي. بل پلو د پاکستان د آمدن وفاقي ادارې مشر نثار محمد خان ویلي چې دوی د نوي ټیکسونه په روان کال کې د آمدن کمی پوره کولو لپاره لګولې دي. تر دې وړاندې د پېښور او کوټي په ګډون د ملک په یو شمېر ښارونو کې د دې نوي ټیکسونو پر ضد احتجاجونه شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایی ډګر د تیر اونۍ د برید د لاملونو جاج اخیستی دی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پېښې د پلی څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او په هوایي ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو مخالفینو برید ته زمینه برابره کړې ده. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو غړي په ژواک خبریا جانسته د خبرو پر مهال پر استخباراتي کړیو هم نیوکې کړې دي چې د ده په وینا در حملې وړاندې معلومات نه درلودل. د کندهار پر هوایی ډګر تیر اونۍ د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 50 تنه وژل سوي او 15 نور ټپي سوي وو. د دې برید په اړه د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون څېړنې لا پای ته نه رسیدلې. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو غنوې قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسله والې ډلې د مالی لارو چارو په نښه کولو لپاره فشار لیا زیات کړي. د ترهګرۍ او مالی چارو په اړه لوړپوړي امریکایي استخباراتي چارواکي ایډم جی زوبین ویلي چې د قرارداد به له ترهګرۍ سره مرستې په پوره توګه جرم وګرځوي. د ویلي چې یاد قرارداد داسې دی لکه د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته چې د القاعده شبکې د پنشه کولو لپاره وړاندې شوی. نوموړي ویلي چې د شام او عراق په پراخو سیمو کې واکمنه داعش ډله هر کال د تیل او ګیس خرڅولو له لارې شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شاملو هیوادونو د ملي د مالی چارو وزیران نن په نیویارک کې د داعش پر ضد د دې نوي قرارداد په اړه بحث کوي. ترکی وایي د راغورځول سوي روسي جنگي الوتکې تاوان به ورنکړي. دا الوتکه تیره میاشت ترکی هوایي ځواکونو د ترکی او شام په سرحدي فضا کې وشتلې وه. د ترکی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تانجو بلکچ دا څرګندونې تیره ورځ له هغه وروسته کړې دي چې د روس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکسی مشکوف له ترکی وغوښتل چې د دې الوتکې تاوان ورکړي. ترکی د الوتکه د نومبر پر 14 نیټه هغه مهال ویشته و چې د لنډ وخت لپاره له شامه د ترکی فضا ته داخله سوی وه او څو خبرداری له پامه غورځولې و. روس ټینګار کوي چې د الوتکه د ترکی فضا نه وه داخله سوی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی به له سراج زهیر اورئ.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ/50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ/پیسې او په 1.45 روپۍ/پیسې. یو پاوند په 1.95 روپۍ/پیسې او په 1.75 روپۍ/پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.95 روپۍ/پیسې او په 29 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.45 روپۍ/پیسې او په 23.45 روپۍ/پیسې. او یو افغانۍ په 1.75 روپۍ/پیسې او په 1.75 روپۍ/پیسې. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، بنو کې 14 او 19 او کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د مرکزی او خیبر پختونخوا حکومتونو مشرانو پرون په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړی تلین لمانځلو، د وژل شو ماشومانو کورنۍ له دوی وغوښتل چې دغه پیښې عاملین دی ونیسي او سزاګانې دی ورته ورکړي.
نه فیاری درش کړی شوی جی، نه مجرمان نیولې شوی دی او نه سزا ورکړې شوی دی خلکو ته. دا زموږ بنیادی مطالبه وه.
هم د آرمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو په یاد کې یو غونډه عوامي نېشنل ګوند پرون د خبر په باچا خان مرکز کې جوړه کړې وه. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټر می افتخار حسین له حکومت وغوښتل چې ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي.
دا شن نکات هر فن هر فن د لیکستر تر سي مونږ پکې خو خراب نکو، مونږ خپل خاورې اور مړ کور غواړو.
او د قبایلی سیمو سکولونو استادانو اتحادیې په دې ویلو سره چې مرکزی حکومت یې غوښتنې منلې په اسلام آباد کې پیل کړی خپل احتجاج پای ته رسولی دی.
د اپګریډیشن 99% په زبان جنرال عبدالقادر دا حل شو. سینیریټی متعلق دوی د موسره پرامیس کړی دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنۍ موضوع. پرون د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د لومړنۍ تلین په مناسبت په همیات خار کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جوړې شوې وی غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د وینا پر مهال د ځینو وژل شو ماشومانو کورنۍ او احتجاج وکړل او دغه برید د پلټون لپاره له حکومت د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. عمران خان په خپل وینا کې ویل چې د صوبې حکومت به د آرمی پبلک سکول پیښې له اغېزمنو شویو کورنیو سره ټولې ممکنه مرستې کوي. حکومت هم دا راز اعلان وکړ چې د عدالتي کمیشن کمیشن جوړولو مسله به یوې پارلماني کمیټې ته چې د ټولو سیاسي ګوندونو غړي به ګډون پکې ولري حواله کوي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
تیر مازیګر د صوبایي حکومت د سوري لاندې په ارکایو لایبرری کې ترسره شوی دستوره کې هغه مهال ګډوډي رامنځته شو کله چې د ای پی ایس د وجل شوی ماشومانو پلرونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د تقریر پر مهال په احتجاج شو. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د شوادا پورم مشرانو له د خپل غوښتنو د وړاندې کولو موقع ورکړه او هغوی د ځان سره په سټیج کې نول. د شوادا پورم مشر پزل خان ایډوکیټ د دستوري ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی د مرکزی او صوبایي حکومت د ګامونو نه مطمئن نه دي او په تیر یو کال کې د هغوی د غوښتنو په لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او پزل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
کال تیرو دونه پسم د دې ماشومانو د وینې تپوس چانه دې کړي څو څو پورې نه جوډیشل کمیشن قائم شوه دي نه اف آی آر درج کړ شوی دي او نه مجرمان نیولې شوی دي او نه سزا ورکړې شوی دي خلکو ته. دا زمونږ بنیادی مطالبه او ځکه مونږ د احتجاج کړو سار چې کوم تقریبا اغه ته اپروچ زمونږ نه و. زمونږ دینه مخکم سو تقریبا شوی چې کوم باندې مونږ باندې بندیز لګولې دي پابندي لګولې ده چې مونږ اغه ته نشو راتلې ولې چې مونږ سوال کو مونږ تپوس کو د خپل بچو د وینو
د شهدا پورم د احتجاج او د یادی ټولنې د مشر د تقریر وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ای پی ایس د وجل شوی ماشومانو په نوم د یو پوهنتون جوړولو اعلان وکړو. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې تر ټولو اول به هغوی د ترګرۍ مقابله کوي. مونږه په ګډه د ترګرۍ مقابله پکار ده چې څوک ماشومان په داسې ډول او په بې دردۍ او بې حسۍ سره وژلی شي نو مونږه خو اول نور هر څه پرېښودل پکار دي او د ترګرو په ختمولو بوخ کېدل پکار دي او زمونږ نه چې ستاسې لپاره څه کېدلی شي نو مونږ به یې کوو. د آرمی پبلک سکول د پیخي د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو د غوښتنې په لړ کې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د غونډې ته په خپل وینا کې اعلان وکړو چې د دې لپاره به په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو پارلماني کمیټي جوړوي او هغه کمیټي به د شوادا پورم د غوښتنو په لړ کې خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
عوامی نیشنل ګوند پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید لومړنی اتلین ولمانځلو. په دغه مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې د یاد ګوند مشرانو پر ترهګرۍ ضد حکومتي مبارزې سختې نیوکې وکړې. دوی وویل چې حکومت پرته له دې چې په ښه او بد طالب کې توپیر وکړي د ټولو وسلوالو پر ضد باید یو شان عملیات پر مخ یوسي. له پېښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا شروع په مازیګر د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومانو په یاد کې رابلل شوی دستوري ته دا وینا په محل د عوامي نیشنل پارټي مرکزی ستر سیکرټر میا افتیار حسین وویل حکومت ته نه صرف د آرمی پبلک سکول د پېښې عدالتي کچا باندې پلټنې وکړي بلکې اثر هغه د مخنیوي لپاره د کامی اکشن پلان عملي کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د پېښور باچا خان مرکز کې د وجل شوی ماشومانو د تلین په موکا دا قران خانه او اجتماعي دعا نه پس می افتیار حسین اول چې تر سو پوره پټوله منطقه کې پوره امن نوی راغلی تر هغه غربا هم د غشان د پښتنو بچي وزنی او د دوی سکولونه به رنګوي
چې دا شن نو کاټه به کم دی هر فن هر فن چې کم دی د سر تر سي له هغه زنند پټا دی مچ زموږ صوبې حکومت دا پالیسی سر تنگا رسولی زمون مرکزی حکومت دا پالیسی سر تنگا رسولی چه که پا آرستا بانده پریشن نو کاتو بانده امن نکیگی نو اوی زیموار دی نو زمون باستاس مشکل بخده پا دیر شکل که حرکی چه در که مذاکرات کامیاب شی او دا مذاکرات با علی کامیابی گی چه پا افغانستان کی مداخلت پاکستان نبن شی و پاکستان کی مداخلت دا افغانستان نبن شی مونگا پا که خو خراب نکو مونگا خپل خوری اور مرد پور بارو
د عوامي نیشنل پارټي صوبائی ستر سکتر او پختونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک اول چې د بد مرغه حکومت اوس هم د ښه او بد طالبان په فارموله یقین ساتي او په پنجاب او د هیواد په نورو برخو کې ځینې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف هیڅ کاروای نه کوي. دغشان د عوامي نیشنل پارټي مرکزی نائب صدر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی میرمن بشرا گوهر اویل آرمی پبلک سکول کې د وجل شوی ماشومان مور پلار د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی بچی چا او پس ګنا وجل شو. هغه زیاته کړه چې د وسلوالو نه بدل اخیستل د ماشومان نه بلکې د سیکورټی فورسز او حکومت ذمہواری ده. دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د تلین په محل په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قرآن خانی او فاتح خانی دستوري ترسره شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پیښور پر سکول په برید کې ژوبل شوي یا ژغورل شوي کسان وایي د خپلو ملګرو یاد یې له ذهنه نه وځي. دوی وایي د تیر کال حمله اوس هم په مغزو کې تازه ده او ځوروي. د ښوونځي یو استاد وایي د وسلوالو ډزو پر وخت یې زده کوونکي لکه د چورګړو له دره تاو شول. دی وایي یو په یو د ګڼ شاګردان د مخې ته وژل شول او دی هم په بدن ژوبل شو او هم یې احساس ټپي شو. پامیر ساحل د تیر کال ډسمبر 14 برید پاړه د ژوبلو او ژغورل شو څرګندونې په دې رپورټ کې غونډې کړې دي.
14 کلن اظهر محمود په مسلسل درد اخته دی. تر شپږو عملیاتو یا جراحۍ وروسته هم ډاکتران لا نه دي بریالي شوي چې د هغه د پښې هډوکی جوړ کړي. همدا لامل دی چې هغه هر پل ږدي، هر قدم اخلي نو یو کال مخکې شوی برید ورته یادېږي.
زما د ټولګي یا د کلاس ملګري زخت یادېږي او هغه عمله مې اوس هم په ذهن کې تازه ده. کله هم چې شور شي یا څه ګډوډي ووینم ډارېږم.
د پېښور پر سکول په وسلوال برید کې اظهر لږ تر لږه اته ډزه لګېدلی و. دی په هغو ګڼو ژوبلو شویو کې شامل و چې د تیر کال ډسمبر 14 د حملې ښکار شوي ول. دا په پاکستان کې له تر ټولو خونړیو حملو یوه وه. په دې برید کې 122 زده کوونکي چې زیاتره یې هلکان ول ووژل شول. په دوی کې تر ټولو کم عمره او یوازینۍ نجلۍ د شپږو کلونو وه. په حمله کې د سکول د یوې پرنسپلې په ګډون د عملی 22 کسان ووژل شول. د آرمی پبلک سکول د ریاضي استاد ذوالفقار احمد وایي د حمله پر وخت زده کوونکي د تورغوند شول.
کوم وخت چې زموږ لګیدون د سټوډنټ ماته ټول داسې راته و لکه څنګه چې چرګ د بچی راته شوي وي دغه رنګ زه بالکل هیلپلس هم په دغه وخت کې.
د حمله پر مهال ذوالفقار احمد د ریاضي په کلاس کې وو. تر برید یو کال وروسته لا هم د هغه لاس نه دی جوړ شوی. دا وایي زخم به جوړ شي خو د احساس او روح ټپونه به تل تر تله ځوروي ځکه چې د ده د ټولګي له 12 څخه زیات زده کوونکي د ده مخې ته ووژل شول.
بالکل د ورځې راته 100 ځل یادېږي هغه چهرې چې کوم ما سره په یو ځای باندې وو، زما د خپلو بچو غوندې وو، هغه چې کوم دی زما سترګو مخکې ما سره یو ځای پرېوتنو یادېږي راته.
برید د پېښور پر وخت سهار 10:30 پیل شو. لږ تر لږه شپږ وسلوال چې د ملیشه ځواک جامې اغوستې وې د سکول ودانۍ شاته غونډ شول او هلته یې خپل سپین موټر ته چاودنه ورکړه. دوی د ښوونځي پر دیوالونو واوښتل او په دوو ډلو یې ځان وویشه. یوې ډلې پر کلاسونو یا ټولګیو برید وکړ او دویمه هغه یې د تالار یا آډیټوریم لوري ته ورغلله. د حال یا تالار دننه هغوی له 100 څخه زیات هغه زده کوونکي ووژل چې د ابتدایي طبي مرستو یا فرست ایډ روزنې ته ورغونډ شوي ول. په تالار کې ژوبل شوی علی خان وایي وسلوال د حال لورستی وره ورننوتل.
ورستو مله پته ولګی چې لکه ورستو باندې سونو مخکې منډه کړه. منډه کې ز دوه ګولې ولګیدم چې ولګی را لړې شو د شتګر لاندې را ورسېدو. نو هغه بیا فایرینګ وکړو چې کوم ژوندی و هغه بیا شنو هغه کې بیا په لاس ولګی.
وسلوالو چې د خونځي په بیلابیلو ځایونو کې خلک وژل نو وروسته د پاکستانی پوځ له کمانډو سرتیرو سره په ډزو کې دوی هم وژل شول. د وسلوالو طالبانو یو بیان د برید ذمہواری ومنله او دلیل ورکړ چې دا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو خبرګون او په هغو عملیاتو کې د وژل شویو بدل وو. په حمله کې د فلکناز دورانی دوه زامن ووژل شول. نوموړی وایي هغه ورځ به یې هیر نه شي چې څنګه دی په روغتون کې د خپل 14 کلن زوی مړی لټون کاوه.
سیف الله بالکل روغ رمټ او بالکل لو خراب شوی، صرف یو دغه پازړه لګیدل بس بیا ته ولاړم چې غمیواله.
د دورانی کور وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیاتو د دوی غم نه دی کم کړی. د نور الله او سیف الله پلار تحسین الله دورانی اوس هم وایي چې د سکول امنیت ذمہواری د انتظامی و.
د دې د سکول انتظامی ذمہ دار ده، ایڈمنسٹریٹر د دې ذمہ دار ده.
پر سکول په برید کې جوبل شوی اظهر محمود البته د خپل روغتیا فکر وړی دی. ډاکټران وایي دوی ښایي د هغه د پخې په اړه زیات څه ونه کړی شي. د برید ټپونو او ویرې د نوموړي زده کړې اغیزمنې کړې دي.
اوس به زه بل امتحان ورکوم او بیا به ګورم چې څه نتیجه راځي.
پر هر څه سربیر اظهر محمود ژمن دی چې د ده صحت به ښه شي. دی غواړي د برید پر درد کړاو او اغیز سربیره یو عادي ژوند ولري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سنت کې د مالی چارو قائمه کمیټې د هغه هیواد پر حکومت د دې لپاره چې پر ولس یې نوي ټیکسونه لګولې دي نیوکې کړې دي. د کمیټې غړو ویلي چې حکومت باید تر پریکړو وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د نویو ټیکسونو لګولو پریکړه د اړتیا له مخې شوې ده. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د سینټ د خزانه قائمه کمیټې د حکومت لخوا لګول شوی د سلويخ عرب روپو په نوي ټیکس تنقید کړی دی او ویلي دی چې حکومت په دې لړ کې پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستی. د راپورونو تر مخه چې د سینټ د خزانه قائمه کمیټې په فیډرل بورډ آف ریونیو هم تنقید کړی دی. د خزانه قائمه کمیټې په وینا چې حکومت د ایم ایف په هدایاتو د نوي ټیکسونو د لارې په اولس زیات بوج اچوي. د راپورونو تر مخه په دې موقع د فیډرل بورډ آف ریونیو مشر کمیټې ته وویل چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او نورو شیانو په نرخونو کې کموالی له وجې دا مسله رامخته شوه. د سنپس چې سٹیټ بینک آف پاکستان د 1400 شیانو په نرخونو کې اضافه لپاره یو فهرست جاری کړی وو. یاد دی چې 13 ورځ تاجرانو سره یو مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلی وو چې د تاجرانو تحفظات بل لري کړی کیږي. دا هم ویلی وو چې د ټیکس په معاملې تاجرانو سره معاملات هم متاکل شو. د یادونې ده چې د حکومت لخوا نوی ټیکس لګولو پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې احتجاجونه هم شوي وو او د لړ کې هم خزانه وفاقي وزیر ویلی وو چې د نوی ټیکس ترلاسه شوی د 40 ارب روپو آمدن د کډوالو په بحاله او اپریشن سروي اسپ لپاره استعمالیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو ته پاکستان د قبایلی سیمو سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره د هغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره او ناستې پای ته رسولې دي. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې چې مسلې به ژر هواري کی، خو زیاتوي چې حکومت په دغه لړ کې بے غوري وکړه نو خپل احتجاج به د پارلمان ودانۍ مخې ته یوسي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د شروع په مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د خبري غونډې دوران د الفاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان مالک محسود د لسو ورځو وروسته د خپل احتجاجي درنې ختمولو اعلان وکړو. او ویل چې حکومت ورسره لوز وکړو چې د فاټا استادانو جایز حقونه به پوره کولې شي، چې پکې اپګریډیشن، سینیارټی، د ځوانانو برتۍ لپاره انټرویو غانې کول، ټیچینګ الاونس او کوټا شامل ده. د استادانو په وینا چې د خپل حقونو لپاره دوی لتیرو دریو کالو راهسي کوششونه او احتجاجونه شروع کړي وو، خو فاټا سیکرټریټ وفاقي حکومت ورته هیڅ توجه نه ورکوله، په کومه چې دوی په اسلام آباد کې په احتجاج کولو مجبور شو. لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان مالک محسود وی چې حکومت وی سره دوی د مسلو د حل لوس کړي دي او الان سات وی مطمئن دی، خو که د دوی مسلې حل نکړې شوی نو یو واره بیا په احتجاج لاس پوری کوي.
یما والا چې کومه بنیادی مسله وا اپګریډیشن نو هغه باندې پریزیدنت اف پاکستان چندن صاحب د غا چیئرمن د دغه سېنات رضا ربانی چونکه پریزیدنت ونه او یې غیر ټوله اختیار و، یما د اپګریډیشن 99% په زبان جنرال عبدالقادر دا حل شو. پته شو د ما نور مسلې لکه ما سینیارټی مست ده، نو سینیارټی متعلق دوی د مصر پرامیس کړی دی
کلی چې مشال ریډیو په احتجاج کې موجود د الفاټ سیاسي اتحاد پریس سیکرټری نثار مومند ته پوس وکړو چې د دې مسلې څوک ذمہ وار دي چې نن دا خلک اسلام آباد ته راورسېدل. نو هغه وی
دا کې زمنګ د پارلیمنٹرین هم کمزوري کې دي شي خو د دې ټولو نه زیاته کمزوري زمنګ د فاټا سیکرټریټ دا او د گورنر سیکرټریټ دا ځکه چې هغه ولې دومره کاڼ دي او دومره بے خبر دي چې دا خلک دلته راورسې اسلام آباد کې کې نسل د خپل مسایلو لپاره دلته आवाज اوچت کو.
همداشان د متحده قبایلی پارٹی وایس چیئرمین ملک حبیب نور پدی اړه اووی
د غټ چرانو ته ز سپیشل سلوټ پېښ کوم چې دوغ احمد دوه کو دو دلته راغلو درنه ورکا او د فاټا پارلیمنٹری نه پدی شی بنه مجبور کو سغه ټیچرانو ته راغلو خپل کوم جایز مطالبه وی اغه ور باندې اومنلې ان شاء الله ادا ودا خو به زکه پوره کیږي چې د کی بحثیت یو پریزیدنت اغه قائم مقام پریزیدنت ربانی صاحب اغه د دې باور راکړی دی مونږ ته کچری د نوټیفیکیشن دی و نکو نو ان شاء الله دویم احتجاج درنه به متحده قبال پارٹی ورکی اغه به د پارلیمنت مخه تیوی
یا د دې وچ دی او سازانو د حکومت نه ذمہ وار کوختو په کومه چې د پارلیمان غړو د دوی ذمہ واری واغستا. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د فټانا د سېنیټر اورنګزیب نو پختل نو د هغه وینا وا
د مو ذمہ وار غنو سدي دا ان شاء الله د نوټیفیکیشن به هند بخپل ټیچرانو دا د توفا ورکو دا د دوی بنیادی حق دی وزه حکومت نام ان شاء الله دا توقع ستم صد فټا به ته ش قربانان دي د ملک ته برا توقع ست حکومت نا صد ته مسلې ته مو بیا مخنه کی چې هغه بنه بیا مو ته تکلیف را کی.
مشال ریډیو چې کړه د فټانا د قومي اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال نو پختل نو هغه وی چې دوی د پارلیمان غړو د دی استادانو ذمہواری اغستې ده چې دا مسله به یې خامخا حل کیږي.
سفران خوجی غ خپل وزارت اول نه د منځوري ورکړی و خبره د خلی وزارت خزانه کې پاتې و نه اغم څه وکړه نو ویلو چې بس خلی د صدر د سخت پاتې شو نه بس هغه د سخت هغه شوه شوه ده.
د ذکر د روان میاشتې په و منېټه د ټول فاټا استادانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي درنه پیل کړی و چې پکې د ټول فاټا نه سرکاري استادانو ګډون کولو. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو د سند صوبې اسمبلی د یوه قرارداد له لارې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د کار موده د یوه بل کال لپاره غځولې خو ورسره یو لړ محدودیتونه هم پرې لګولې دي. په صوبایي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو بیا دغه قرارداد رد کړی او ویلي دي چې د رینجرو اختیارات کمولو مقصد د پیپلز ګوند درغلی پټول دي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
د چهارشنبه په ورځ سند اسمبلی کې د رینجرز په کراچۍ کې د یو کال لپاره نور د پاتې کېدو او عملیات کولو قرارداد منظور کړی شو ولې دا وار د هغوی واک محدود کړی شوی دی. د منظور شوی قرارداد تر مخه نیم فوجي ځواک رینجرز به یوازې د هدفي وجنو په تخوري د تاوان لپاره اغوا او فرقیز پیښو پر ضد کاروایی کولی شي. قرارداد کې دا هم ویلی شوی چې که څوک په ترهګرۍ کې نیغ په نیغه ککړ نه وي او په هغه د ترهګرو د مرستې شک وي نو د صوبې د اعلی وزیر د اجازت نه بغیر به هغه نشینی ولې کې دي. قرارداد کې دا خبره هم بډاګ کړی شوې چې پرچا دغه قسمت تورونه وي نو لومړی به سند حکومت ته ټول ثبوتونه وړاندې کولې شي. د سره سره رینجرز به د سند حکومت په یو دفتر یا سرکاري وګړي د چاپې وړاندې د صوبې د لوی سکتر نه اجازه تخلي او رینجرز به د پولیسو نه علاوه د هیڅ یو ادارې مرسته نه کوي. د اسمبلی په غونډه کې د قرارداد وړاندې کېدو او منځوریدو پر وخت د مخالفو ډلو غړو سخت احتجاج وکړ او دا د پیپلز ګوند د کرپشن پټولو یو سازش وګرځو. د غونډې وروسته خبريالانو سره د خبرو پر وخت د صوبایي اعلی وزیر د اطلاعاتو سکتر مولا بخش چانډي اویل یا غوی رینجرز ته آئینی اختیارات ورکوي ولی بغیر ثبوت به د چا پر ضد هم کاروایی کولو کله هم اجازه ورنکي. بل خو د مخالف ډلو فنکشنل لیگ پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ ډلو غړو ویل دي چې هغه به کله هم صوبایي حکومت داسې قسمه ګام پورته کولو ته نه پریږدي. د ذکر ده چې د رینجرز موده په 5 دسمبر ختم شوی او د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د مودې زیاتولو په معاملې اختلافات زیات شوی وو. د نو جارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان د دړکه هم ور کړی و کده رینجرز په سند کې د پاتې کېدو موده و نغزولې شو نو هغه سره نور لارې هم شته. کولی دا بیان صوبایي حکومت رد کړی و د په صوبایي خود مختاری یو حمله ګرځولې و. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
ل پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردوونکو داوس تاسو داوس هم داوس مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د بوریوال کاکړنا لند خبرونه اورو.
د پېښور په آرمی سکول کې د وژل سو ماشومانو یو شمېر کورنۍ او د هغې پېښې د پلټنو لپاره د خپلواک عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د شهدا فورم په نامه د یادو کورنیو غورځنګ د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په هغه غونډه کې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پېښې د یو کال پوره کېدو په اړه جوړه کړې وه. د پاکستان د سند صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې د رینجر ځواک ته په ورکړل سوو اختیاراتو کې کمی کړې ده، خو د هغوی د فعالیت موده یې تر یو کال غځولې ده. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د ګمارلو هدف د ترهګرو او تشدد کوونکو مجرمانو په نشه کول دی. د پاکستان په سینټ کې د مالی چارو په اړه قائمه کمیټې پر حکومت نیوکې کړې دي چې د نویو ټیکسونو له لارې پر ولس بوج اچولی دی. یاد کمیټې دا نیوکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سینټ غونډې پر مهال کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د نویو ټیکسونو پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون پلاوی په کندهار کې د هوایي ډګر د تیر اونۍ د برید جاج اخیستی. یاد پلاوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د هغې پېښې د څېړنو په اړه وویل د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، غفلت او په هوایي ډګر کې دننه د تجارتي شرکتونو او دوکاندارانو فعالیتونو د وسلوالو برید ته زمینه برابره کړې ده. امریکا او روس په ګډه پر دې کار کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د داعش پر ضد یو نوې قرارداد وړاندې کړي. د دې قرارداد هدف دا دی چې د داعش وسلوالې ډلې د مالی لارو چارو په نشه کولو لپاره فشار نور هم زیات کړل سي.
د خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه اوریدو او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپان خپل اداریه شنګای تنظیم غونډه ته د وزیر اعظم په وینا لیکلې ده. ورسپان لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سیمایز سلامتۍ د تحفظ، ترهګرۍ د مخنیوي او اقتصادي پرمختګ په اړه د شنګای مرستندوی تنظیم کردار ستایلې او دا یې د امن او خوشحالۍ لپاره مهم بللې. ورسپان لیکي چې دا تنظیم په منځني او جنوبي اسیا کې د ثبات، امن، ترهګرۍ او توندلاریتوب د خاتمې او اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه زیات ارزښت لري او غړیتوب به یې پاکستان لپاره زیات ګټور ثابت شي. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د سیمې زیاتره هیوادونه د ترهګرۍ، بدونوانۍ، قاچاق، بیروزګارۍ او غربت په شان ستونزو سره مخ دي، دا تنظیم د سیمې د هیوادونو یو بل ته پرانیزدې کولو او د پورته یادو شوو ستونزو د ممکنه حل راوستو کې مهم کردار ادا کولی شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر ټول قام د آرمی پبلک سکول پیښه کې د وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او په دې موقع د یاد سکول په پیښه کې د وژل شوو زده کوونکو مندو او پلارانو ته دا احساس ضرور وشو چې ټول ملک د دوی په غم کې شریک دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشورولۍ په 14 دسمبر 2014 په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته رايوځي شو او په ملک کې د امن لپاره په ګډه سره په ګامونو پورته کولو اتفاق وکړو او د قومي اکشن پلان، خصوصي عدالتونو جوړولو او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د هدفي کاروایانو په صورت کې په ملک کې تر ډیره حده د امنیت وضع ښه شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشورولۍ لپاره کار دي ترهګرۍ او سخت دریزۍ پر ضد دی تر هغه وخته همداسې یو ځای وي چې تر څو د دې ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه ونه شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسۍ باړه تحصیل د فوز لخوا پولیټیکل انتظامیې ته حواله کول دا ښایي چې سیمه کې حالات په مکمله توګه معمول طرف ته راغلي دي او د باړې بازار کلاوېدو سره به د سیمې تاجران او کاروباري خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي. ورسپانه لیکي چې د باړې اولس، کاروباري خلک او پولیټیکل انتظامیې ته دې طرف ته جو ورکول پکار دي چې هغه کم عوامل وو چې لوجه یې په سیمه هغه خلکو قبضه وکړه چې پر ضد یې د اپریشن فیصله وشوله او ځایی اوسیدونکو خپل علاقې پرې خو دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانوی ګارډین رسپانی ولیکنه وايي د پیښور پر آرمی پبلک سکول له تیر کال وسلوال برید پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعال وسلوالو پر ضد سخت اقدام وکړي. بلخوا د امریکای نیویورک ټایمز رسپانی په ولیکنه کې راغلی په افغانستان کې د امریکا په مرسته پلی شویو پرمختیایي پروژو هغه رنګ چې لازمه وه نتیجې نه دي ورکړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی تاسو ته وره. د برتانوی ګارډین رسپانی په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوی چې له هغې وروسته چې وسلوالو د تیر کال په دسمبر کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړ پاکستان یو مخ بدل شو. تر برید وروسته حکومت د هیواد ټولو سکولونو ته وویل چې د خپل امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي. حکومت مجرمانو ته د مرګ پر سزا لګول شوی عارضي بندیز لرې کړل او تر دې دمه یې تر 300 زیات مجرمان اعدام کړي دي. لیکن وایي دا پر هغې سربیره وه چې د پاکستان له دغه کار سره ځینو غربي هیوادونو مخالفت وښود. په لیکنه کې د ځینو شنونکو په حواله ویل شوي چې د آرمی پبلک سکول برید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړل چې په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو پر ضد بې ساری اقدام وکړي. د پاکستان وزیر اعظم په ډاګه وویل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر حکومتي پالیسي به نوره له منځه وړي. د ګارډین په لیکنه کې په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي 15 کلن ماشوم د مور خبره راغستل شوي چې ویلي دي د سکول د ماشومانو قربانیو رنګ راوړی دی. په پاکستان کې بمی چاودنې کېدل درېدلي او وسلوال له دغه هیواده تښتېدلي دي. بلخوا د نیویورک ټایمز رسپانې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا په پیسو د پرمختیایي پروژو عملي کولو تر شا هدف دا و چې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د عامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړل شي او هغوی ته وښودل شي چې که په کابل کې پر خپل حکومت باور وکړي نو زندګۍ به یې ښه شي. خو د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د دغو پرمختیایي پروژو د اغیزو په اړه شوي یوه وروستۍ سروې ښیي چې خبره سرچپه ده. کلیوالو افغانانو داسې انګیرلې چې د طالبانو له رضایت پرته ګنې د دغو ترقیاتي پروژو پر مخ وړل ناشونی دي او ځکه نو هغوی د افغان حکومت او یا هم امریکایانو پر ځای د وسلوالو طالبانو زیات پلویان دي. لیکنه د امریکایي پرمختیایي پروګرام د یو پخوانی مامور په حواله زیاتوي چې د افغانستان په یو شمېر اطرافي سیمو کې طالبان وخت په وخت پر دې بریالي شوي چې د دغو ترقیاتي پروژو پر عملي کوونکو خپلې غوښتنې ومني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد پر یوې مسودې بحث وکړي. په دې مسوده کې دا موضوع وړاندې شوی ده چې څرنګه د یادې ډلې د مالی سرچینو مخه ونیول شي. روسیه وایي په افغانستان کې داعش د هیروینو په قاچاق کې لاس لري. د رپورټونو تر مخه دغه ډله بیا په عراق او سوریه کې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کوي. تفصیل احمد شیبر اورو.
ټاکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د مالی وزیران په نیویارک کې غونډه وکړي او د امریکا او روسیې له لوري د داعش پر ضد وړاندې شوې مسوده وڅېړي. واشنگتن او ماسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. د دې مسودې خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې ځانته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. داعش په دې ولایت کې د ځینو راپورونو له مخې یوه راډیو هم فعاله کړې ده او له دې لارې تبلیغات کوي. جنرال کیمپل وایي چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریه بهرنی وسلوال یو ځای شوی دي او د افغانستان د نن داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریه او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. بل لور ته د داعش پر ضد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې کیدونکو مسودې په اړه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د تروریزم او اقتصادي استخباراتو د برخې سرپرست مرستیال آدم جی زوبین وایي په دې مسوده کې به د تروریستانو تمویلول بشپړ جرم شي او لکه څنګه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 13 وروسته د القاعده مالی سرچینې هدف وګرځېدي دا ځل به هم هغه ګام تعقیب شي. آدم زوبین زیاته کړه داعش په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او هر کال د ګازو او تیلو د خرڅلاو له درکه شاوخوا 400 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د داعش د عوایدو په اړه تر اوسه داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې معلوم کړي چې دا ډله له کومو سرچینو څومره عواید لري، خو په عمومي ډول دا خبره کېږي چې تروریستي ډلې د مخدر موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د روسیې له مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې داعش له افغانستانه اروپا ته د هیروین په قاچاق کې لاس لري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د امریکا د جمهوریت غوښتن کې ګوند غړو د سه شنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت ترورزم او د سوریه د جګړې په اړه په مناظره کې برخه واخیسته. په پاریس او کالیفورنیا کې له تروریستي حملو وروسته په لومړی مناظره کې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کاندیدان تر فشار لاندې راغلل او پوښتنې ترې وشوې چې د امریکا د ځواکونو د کمانډان په توګه به په راتلونکي کې خپل مسؤلیتونه څه ډول پوره کوي. په دې اړه جزئیات د ملالای بشیر په راپورټ کې.
د راتلونکو 2014 کال د انتخاباتو لپاره د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ګوندونو 14 کاندیدانو په مناظره کې برخه واخیسته چې 2 ساعته دوام وکړ. لومړی پښتنه میلیارډر او تلویزیونی شخصیت ډونلډ ترامپ ته متوجه شو چې د ده د هغو خبرو په اړه چې امریکا ته له ننوتلو څخه باید د مسلمانانو مخه ونیول سي. ترامپ د خپلو هغو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې دا د خلکو د جلا کولو او یا هم دین مسأله نه ده، بلکې د امنیت مسأله ده. د جرمنی خبری اجانس د راپور لمخې ډونلډ ترامپ وویل چې د ولسمشر سي هر هغه مسلمان چې د اوباما د ولسمشری پر مهال امریکا ته ننوتلې دي هغه به بیرته وځي. ترامپ زیاته کړه چې د دسمبر په 2 د کالیفورنیا د سان برناردینو د حملې مخکې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه خپل ژغ پورته کړی وو او هغه بحث چې په دې اړه اوس راپورته سو هغه وخت باید راپورته سوی وای. څارونکو په دې باور دي چې په کالیفورنیا کې هغه حمله چې پکښې 14 کسان وژل شول د یو امریکایي تبه مسلمان او د هغه د پاکستانی میرمنې لخوا ترسره شوې وه. دغه ښځه امریکا ته د نامزادۍ پر ویزه تللې وه چې خلکو ته اجازه ورکوي له خپلو امریکایي خوندانو یا میرمنو سره په امریکا کې و اوسي. ډونلډ ترامپ دا هم ویلي چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ باید یو دیوال جوړ شي چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. د جرمنی خبری اجانس تر راپور لمخې ترامپ ویلي چې د کډوالۍ په اړه سخت دریځ لري او هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني توګه تللي باید بیرته ووزي او باید له قانوني طریقه بیرته امریکا ته ولاړ سي. د فلوریدا ایالت والی جیب بوش څو ځلې د مسلمانانو او کډوالو په اړه د ترامپ د نظریاتو مخالفت کړی دی. جیب بوش ویلي ترامپ ګډوډۍ رامنځته کوونکی کاندید دی او د ولسمشر په توګه به هم ګډوډۍ رامنځته کوي. د ټکساس ایالت سناتور ټیډ کروز او د فلوریدا ایالت سناتور مارکو روبیو هم پر یو شمیر ټکو له یو بل سره مخالفت وشود. روبیو وویل چې کروز درې ځلې د یو قانون پر خلاف رای ورکړه چې له مخې باید پوځ ته مالي مرسته رسېدلې وای، خو کروز وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د ده له سخت مخالفت سره مخامخ سي. په دې اړه هم کاندیدانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې آیا امریکا باید د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په چپه کولو کې برخه واخلي. د کروز په وینا که دا کار وسي اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د سوریې د حکومت ځای ونیسي او دا به د امریکا د ملي امنیت ګټو ته نور هم خطر پیښ کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانې په لیکنه کې راغلي د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د ترهګرۍ ضد پوځي اتحاد کې د پاکستان شاملې ده یو ناڅرګند حالت رامنځته کړی دی. د سعودي عرب د دفاع وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان په ګډون څلور دیرش اسلامي هیوادونه به په ګډه په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې په ترهګرۍ ضد فعالیتونو کې همکاري کوي. د پاکستان حکومت بیا ویلي چې دغه ائتلاف په اړه نور معلوماتو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. ملیحا میرزاده تفصیل لري.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د نهه پورس د سعودي عرب لخوا د ترهګری خلاف په سلور دیشو هیوادونو مشتمل پوځي اتحادیه کې د پاکستان د شاملېدلو خبر له هغې وروسته ګډوډي پیدا کړه، کله چې په اسلام آباد کې ځینو چارواکو وویل خبر پرې نه دي. د سعودي عرب په ریاض ښار کې ولی عہد او د دفاع وزیر محمد سلمان د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان په ګډون د اسلامي هیوادونو د یوې نوې پوځي اتحادیې د جوړولو اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا اتحادیه به په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د ترهګری ضد
مبحثو کې همکاري کوي. د یو خبريال داغي پښتنې چایا د اسلامي هیوادونو د نوي اتحادیه به یوازې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات کوي. محمد بن سلمان ویل د هر هغه وسلوال تنظیم پر ضد به ګامونه پورته کړي څوک چې د دوی مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي چې کله د پاکستان د بارونو چارو وزارت د یو لوړپوړي چارواکي نه د سعودي عرب لخوا د اعلان شوي نوي پوځي اتحاد په اړه پښتنه وشوه، نو نوموړي ویل چې دوی په دې اړه تفصیل راغونډوي. دغه چارواکي ویلي دي چې دوی ته د اتحادیې په اړه د رپورټونو په ذریعه معلومات ترلاسه شوي دي. دغه سې د پاکستان یو بل حکومتي چارواکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې خبر تصدیق نشي کولی چې آیا پاکستان په سعودي اتحادیه کې شامل دی که څنګه. دغه په خبره د ترګری خلاف هڅو کې له سعودي عرب سره همکاري کوي، خو لا په یقیني ډول نشي ویلي چې آیا پاکستان به هم د اتحاد برخه وي که څنګه. هغه ویل د ملګرو ملتونو د ملاتړ بغیر پاکستان کله هم د کومې پوځي اتحادیې برخه نه دی جوړ شوی. همدغه وجه وه چې پاکستان په یمن شخړه کې ځان یو طرف ته وساتلو. ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد کې د شاملېدلو په هکله د پاکستان زړه نازړه کېدلو تر شا د کور دننه او سیمه ییز فشارونه دي. په اتحاد کې له شاملېدلو سره د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات خرابېدای شي، د دې ترڅنګ له روس سره هم مشکلات پیدا کېدای شي. خو بیا په عین حال کې پاکستان د سعودي عرب لخوا خواست هم نشي ردولې. ورځپاڼه لیکي د ځینو پټو سرچینو په خبره په نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د دورې په وخت د سعودي عرب مشرتابه د نوي اتحاد په اړه له نوموړي سره خبرې کړې وې. خو په دې اړه لا واضحه معلومات نه دي سرګن چې آیا جنرال راحیل شریف په اتحاد کې د شاملېدلو په اړه رضامندي ښودلې وه که څنګه.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
مضبوط
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ موسسه د هغې هواد د رهبرۍ په برخه کې د ښځو د ونډې غوښتنه کوي. دغه موسسې مسؤلین وایي افغان حکومت باید د ملي عمل په پلان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې ښځو ته د سیاسي حضور زمینه برابر کړي. په همدې حال کې د جنډر نړیواله شورا په افغانستان کې د رهبرۍ په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حضور او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو په خبره ټینګار کوي. لکابلا د قسیم سولمل رپورټ اورو.
په سیاسي ډګر کې د ښځو حضور د حکومت کلیدي څوکۍ او ملي شورا ته د انتخاباتو لاره د غوي لاسرسي هغه څه دي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودی او ملاتړ مؤسسه ورباندې ټینګار کوي. دغه مؤسسه رئیس زهرا سپهر د چهارشنبه پر ورځ په خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون خپلواکي ډاډمن کړي تر څو ښځې وکړای شي د ولسي جرګې د انتخاباتو لاره ملي شورا ته لار پیدا کړي. میرمن سپهر زیاته کړه چې د ښځو د جنسي برابرۍ مسأله باید د انتخاباتي سیستم د اصلاح په کمیسیون کې پا پام کی ونی ولسی.
باید برنامه های بیشتر آگاهی دهی برای مشارکت سیاسی بیشتر زنان را با
در افغانستان سنتی جوړښتونو ته په کتو باید د ښځو د پراخ سیاسي حضور لپاره د اما پوهاوی پروګرامونه زیات شي. موږ د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په برخه کې د ښځو د جنسي برابرۍ مسلې ته پام وکړي تر څو د ښځو لا ډیر ګډون او مؤثر استازیتوب رامنځته شي.
نوموړی دغه ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 1325 شمیر پریکړه لیک پر عملي کېدو ټینګار وکړ. دغه پریکړه لیک د سولې او ثبات په بهیر کې د ښځو د حضور پر پراختیا، په دولتي پریکړو کې د هغوی پر ګډون او پړاندې د جنسي تبعیض په له منځه وړلو ټینګار کوي. د ښځو او ماشومانو د حقونو د ودې او ملاتړ د مؤسسې رئیس زهرا سپهر همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو لاسته راوړنو په ساتلو کې له هغوی څخه ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د هالند سفیر وایي چې هیواد د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو ملاتړ کوي. جان بیکر د چهارشنبې ورځې په ناسته کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د هغوی پر سیاسي حضور او کلیدي څوکۍ ته د هغوی پر لاسرسي تاکید وکړ. په همدې حال کې د جنډر نړیوالې شورا رئیس صبرینا بانو هم په افغانستان کې د ښځو د څو کلونو له لاسته راوړنو څخه ملاتړ څرګند کړ او ویل چې لا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته باید لازم کارونه وسی.
د سولې په ټینګښت پراختیا او حکومتولۍ کې د ښځو د ونډې په برخه کې زموږ پیغام روښانه دی. دې کار موږ هڅول یو څو مخته ولاړ سو او هر یو ته دا ووایي چې زموږ اجنډا دا ده چې 2014 به د انتخاباتو کال وي او موږ به د انتخاباتي اصلاحاتو د پرمختګ څارنه وکړو.
خو د شزو چارو په وزارت کې د اسناد او د طرح او بیا کتنې د برخې مسولې پروین خلقی ویل چې د شزو پوړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړول او د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره د وجی صندوق رامنځته کول دغه وزارت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. که څه هم په سیاسي بهیر کې د شزو پر پراخ ګډون په وار وار ټینګار شوی او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره پراخ پروګرامونه عملي شوي، خو لا هم لیدل کېږي چې د افغان میرمنو پر ژوند یې ډېره اغیزه نه ده کړې.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
د فرانس پریس خبری ایجنس یو لیکنه وايي په افغانستان کې سږ کال د فیمو کر کم شوی دی او پر ځای خلکو نورو فصلونو کرلو ته مخه کړې ده. خو په لیکنه کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي چې پر افغان کروندګرو باید نور کار هم وشي چې د فیمو له کښت څخه په بشپړه توګه لاس واخلي. د دې لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ای پی خبری ایجنس د ملګرو ملتونو د یو رپورت په اړه لیکي چې وای په افغانستان کې په لومړي ځل د 2009 کال وروسته د افیمو کار کم شوی دی. د ملګرو ملتونو دا رپورت هم وای ل دې سره به په نړۍ کې د نشئی توکو کاچاک او استعمال هم کم شي. په 1300 لسیزو کې په افغانستان کې د افیمو کار زیات وو او دغه به وسلوالو طالبانو د خپل مالی ضرورتونو لپاره هم استعمالولو. په افغانستان کې امریکا پر دې کار کوي چې څنګه د افیمو د کار کچا ټیټ شي او خلک نورو فصلونو کرلو ته مخه وکړي، او اوس داسې ښکاري چې د افیمو د کار کچا یو څه کمه شوې ده. د تیر کال په پرتله سږ کال د افیمو په کار کې 19% کموالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په اړه د ادارې یو این او ډی سي تر مخه سږ کال د افیمو پیداوار 3,300 دی. دا د تیر کال په نسبت 80% کم دی. ای پی لیکي د افغانستان جنوبي ولایت هلمند بیا سږ کال هم هغه سیمه ده چې د افیمو کار پکې تر ټولو زیات دی. په افغانستان کې د یو این او ډی سی مشر آندر وای دا ډیره مهمه ده چې په دغه هیواد کې د افیمو کر راټیټ کړي. هغه وای سږ کال د افیمو په پیداوار کې ځکه هم کمی راغلی دی چې ډیرو ځمکو ته اوبه نه رسېدي، نو بیا ځکه زمیندارانو دا فیصله وکړه چې کوم بل فصل وکړي. د افغانستان په جنوبي او غربي سیمو کې د افیمو کر زیات کیږي او یو این او ډی سی وای دوی باید پر دغې سیمو زیات پام وکړي چې څنګه دغلته خلک د افیمو پر ځای نورو فصلونو ته غاړه کیږدي چې د دوی مالی ضرورتونه هم سرته رسوي او د افغانستان د میوو او غلو په پیداوار کې زیاتوالی هم راولي. افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات افیوم پیدا کیږي او په دغه هیواد کې طالبانو په هغو زمیندارانو ټیکس هم لګولې دي چې افیوم کری. دا شان د طالبانو لپاره هم د پیسو پیدا کولو یو ښه ذریعہ ده. بلخوا نړیوالو هیوادونو هم په دې تیرو لسو کلونو کې په بلیونونو ډالرې پر دې ولګولې چې څنګه په دغه هیواد کې د افیوم کر کم شي او افغان ولس نورو فصلونو ته مخه وکړي. چارواکي وایي په افغانستان کې پروسه کال په نشو د روغ د کسانو شمیره دیر شلکو ته رسیدلې ده چې دغه هم یو د خطر وړ خبره ده.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې په خوست کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي برنامې له لارې 10,000 یو جریبه باغونه جوړ کړي. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د دوی مسلکي او فنی کسان به تر 50 کلونو د باغونو څارنه کوي او د دې لپاره چې بزګران د بڼوالۍ له مسلکي لارو چارو سره بلد شي، دوی ته به په دې موده کې د بڼوالۍ یو شمیر روزنیزې برنامې هم جوړې کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لعلی زدران وایي په یاد ولایت کې د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي برنامه چې د نړیوال بانک په مالي همکاري تمویلیږي په اول ګام کې به د یو کال په موده کې 10,000 یو جریبه باغونه جوړوي.
تقریبا په حدود د 10,000 یو جریبه باغونه په خوست کې جوړ کړو، اما نور دا د خوست په خلکو پورې اړه لري. دوی څومره علاقه نیسي، څومره هلته قریجات موجود دي، په کوم قسم دوی باغونه غواړي، ځکه باغ موږ د خلکو په خوښه باندې جوړوو.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي چې تر 5 کلونو پورې به د دوی فنی او مسلکي پرسونل د باغونو څارنه کوي او په دې موده کې به د بڼوالۍ د بېلابېلو برخو په اړه بزګرانو ته روزنه هم ورکول کیږي.
اصلا د یو باغدار یا د یو نفر سره موږ له 5 کالو پورې کومک کوو. پس له 5 کلنۍ خو یتیغ دایم پوهېږي چې بهترین معلومات په لاس راوړي. هغه ټرېننګ دی شاخبری په حصه کې، ټریننګ د دوا پاشي په حصه کې، ټریننګ د سرې ورکولو په حصه کې، د ابیاري په حصه کې. دا ټول ټرینینګونه د سیمو په 5 کال کې، د میوې د سورت بندي په حصه کې، میوه څنګه راجمع کیږي، دا ټول ټرینینګونه د سیمو په ټول د 5 کالو کې به دوی ته ورکول کیږي.
په خوست کې د مالدارۍ او بڼوالۍ د برنامه مشر ډاکټر نقیب الله وایي تر اوسه په دې سیمه کې د مالدارۍ او بڼوالۍ هغه عنعنوي بڼه رواج لري. کچېرې بزګران د بڼوالۍ مسلکي میتودونه زده کړي، نو د بزګرانو د میوو حاصلات به ډیر شي او د باغونو لزمه کې به په یو وخت د دو فصلونو پیداوار لاسته راوړي.
دا چې زموږ اکثره خلک اوس هم باغونه جوړوي او مالداري کوي په عنعنوي ډول ده، عصري ډول نه ده، په مسلکي ډول نه ده. که چېرته موږ دا برنامه پلي کړو په خوست ولایت کې، هغه باغدار او مالدار به په دې پوه شي چې موږ څه ډول میوه جمع کړو او کوم نسلونه کینو او کومې ونې په خپلو باغونو کې کینو.
د یادونې وړ ده، څلور لسیزې وړاندې خوست د حکومت په چوکاټ کې یو شمېر مشهور او پراخ د میوو باغونه لرل چې په یو وخت به پکې زرګونو کسانو د لاس مزدوري کوله. دوی ته به د باغونو له پیداوار څخه د ورځې مزدوري ورکول کېده. خو اوس د دې باغونو زرګونه جریبه ځمکه غصب شوې، په ځینو کې حکومت یو شمېر برنامې پلي کړي او بیا پاتې باغونه د نه پالنې او نه پاملرنې د لاسه له پیداواره لوېدلي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استادو د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې د یونیورسل فند په نامه پیسې چې د هیواد په یو شمېر برخو کې پر ترقیاتي کارونو لګول کیږي فاټا ته هم خپل حصه ترې ورکړل شي. دا چې یونیورسل فند کومې پیسې دي او پر کومو پرمختیایي چارو لګول کیږي، دا به د اسلام آباد نه د سراج ظهیر پر رپورټ کې واورو.
د نه پورز د پښتنو د دمې په محل سینټ کې سینیټر تاج محمد افریدی، فرحت الله بابر او نور یو شمېر سینیټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فند تر مخه پروژې روانې دي، خو قبیلې سیمې بیخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فاټه کې د یونیورسل فند نه یو منصوبه هم نه ده پیل شوې. د کومې له کبله چې د فاټه اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کومه چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینیټ ته باور ورکړو چې فاټا کې بډیر زر د یونیورسل فند تر مخه پروژې پیل کړې شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد افریدی وې.
دا فند د ګورنمنت پاکستان د جیب نه نه دی، دا د عوام چې کوم موبایل استعمالوي په هغه باندې دا ټیکس لګیږي. دا بل کې په اسلام آباد او په کراچي او په لاهور او په غټو غټو ښاریو کې ما کوشن پر سینیټر کې وکړو فاټا پکې په دې فند کې موجود وا. خو دا پیسې تر نن پورې نه تر دور نمبر 86 بلین روپے
مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کی دی اقتصادی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر مراج الحق نا دی یونیورسل فنڈ پاڑو پختل نو حغوی چی یونیورسل فنڈ حغ پیسو توائی چی دا موبائل فون ټلیفون او انټرنیټ په استعمال باندې د فاټا دولس په شمول د ټول پاکستان د خلکو نه 0.5% د ټیکس په ځاندره کې اغستل کیږي او په دې د نور پاکستان دولس پرنګ د قبیلی سیمو دولس هم حق دی.
کو فاټا باندې دا خرچ کړی شي د ټلیفون په شکل کې، د انټرنیټ په شکل کې او د موبایل ټکنالوژي په شکل کې. څومره چې لري علاقه دی غیته کار خبره ده چې غیب د ملک د نورو سو سره د غټو خارونو سره به هغه شامل کړي چې د عوام او غیب د دې پیداوالي.
کلی چې مشال ریډیو د خبريال او قبیلی قبیلی چارو ته ذکر شمس مومن نو پختل چې د فټا لپاره راغلی فندو نو ولې په قبیلی ولس نه خرچيږي او په دې کې د چا کمزوري دي نو نو موري وي
په قبیلی سیمه کې د ترقۍ خاص کر دغه فندو نو د استعمال دي مواره چې به هغه د دوغه ادارې چاږي او فټا سیکریټ ته او بل د فټا ډیولپمنٹ اتارټی ده خو د بد قسمتای نه دا غوي خپل مضمونس چې هغه دومره کمزور دي هغه سره د سره هغه جوګل وی چې هغه د پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کی او درېمه خبره بیا دا چې د قبیلی سیمه پارلیمنٹیریان سره سره د فټا چکم سیکریټ ته دا غوي نظام هم مربوطول پکار دی او غوي تدریج جوګل کول پکار دي چې څومره فندز په دې وخت په فټا کې د لګول ضرورت ته چې دغه محکمې د غوي د لګول اهلیت هم ولري
د ذکر دا لدی وړاندې لمشال ریډیو سره خبرو کې د فټا مشرانو سوسو وار ویل دي چې د فټا لپاره د کیری لوګر بل په ګډون لا امریکا چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فندونه ورکړل شوی دي خو په هغه کې 15% هم د فټا په ولس باندې نه دي خرچ شوی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلې خبرونه کې اوریدل شي.